ډیر مهم دی په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کېږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کېږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وې خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ چې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس د دینی عالمانو د یو پلاوي پر سفر څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوړونو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. دې پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي دي چې د دغو 2 میلیونو افغانانو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسېږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کېږي. WFP ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یوه قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر تایید کړی چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبر اعلان ته وویل 33 کلن جان فلوریرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوي له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی او بندي دی. د کلاستر یا خوشایي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف ویلي لکه چې کرملین له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دا ډول وسلو په کارولو کې د زخت زیاتوالي لامل شوي چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه هم باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالۍ نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی. د سریلانکا ټیم توپ وهنه کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 1/2 اور کې 244 منډې کړي دي.
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC د سپتمبر په 2 یعنی وړمه ورځ په خپله ویبپاڼه کې وویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوي شیخ محمد خالد حنفي سره کتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان دغه ورځ ویلي چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې 5 شنبې په ورځ د اګست 1/2 نېټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دی پلاوی دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی وو. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه کې ویلي وو چې ښاغلي متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تېره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو، عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیکې ویلي و چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف کابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو یې ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړې. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو. تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکاري سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګمانم چې د باندې یاست، غږ مو سم نه راځي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او اوریدونکي سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بله اتمر صاحب تاسو ته بدل شو، همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
مننه ځانتم چې تاسو ته اوریدونکو ته هم چې نو وزین صاحب ته سلام ورکوي کې وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته. کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لوی قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان او په روس کې ډېر آیتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلېدل، لیکن نتیجه مونږ چې ونی لیدا او دا سه ګون ماموریتونه لا زیات مسائل پیچلی کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفر نه وشو، همدغه علماو او په تیر جمهوریت ځینې دغه علما مالدیف ته لاړل نو په امکلوزي ته لاړل لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو اوس هم واورو، تاسو خپلې خبرې کولې، د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورېدې، همدا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
اسلامی کنفرانس د هیئت د علماء او راتګ افغانستان ته دا یو اقدام د خدمت ده. زه چې سمې څخه د نړیوال افغانستان سره د کلتور د سره خبرې کوي، دا یو نظریات او د خپل نظریات د تر څو یو اړوند مسایل په خلا دا د افغانستان لپاره دا قانون د افغانستان لپاره مفید دی. دا هیئت چې د هغه د اسلامي نړۍ د مختلفو بدلونو عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي د افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفارت مخ چرواک تر سي یو څه خبره کوي. دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی، خو له دې مخکې هم د اسلامي همکارۍ سازمان اعلامیه خپرې کړې، د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د کنټرول نه دی علماء اوس په لږه افغانستان سفر کړی د مهم اطلاعو د لکې چې دوی یو مهم د سترونه بدایي چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت او واجی شي چې طالبانو د حکومت دغه فریق را چې د خزو د انځلو د تعلیم د بندولو او د خزو حکومت د فارې منځولو په ځینې کې دا اسلام ته ارث نه لګي، دا اسلامي شبکې سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنګه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی، یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید دغه وایي تحصیل وکړي، پانتون تلل شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پچو غاړو کې او که څه اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته طرز عمل ایجاد کی چې دې په ځای کې چې انځل تعلیم یو پر مخ تعلیم بند شي. نو ته یو سره وایې دا خپل خبره ده چې انت کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واوري د پخ کې ټول خبره نه متاسفانه هغه یو څه خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د انځل د مکتب د مکتبونو د بندولو په قبضه کې ویل چې هغه برعکس یا افغانستان ملت یو نوی توهین وکړه، یعنی افغانستان په بل الفاظ تاسې پنه وشرموله چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و، هغه سره استدلال نه و، نه په شریعت نه د دین نه چې د دې او د توجیه وسره نه و. موږ دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د خبرو کول حد اقل بدایي چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته نړیوالو ته مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره نه لګي بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف دی کنه او د دې باندې اسلامي حجت دی او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علما او د نصيحت او توصيه او استدلال ونه مني دغه من څنګه چې دا
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي، مختلف ارخون لري پلاوی هم زین هدفون لري د طالبان حکومت هم لدغه پلاو سره لکتنو زین تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تیره بیا د زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریځ کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د انانا او کلتور خلاف دی، او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه دی، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې د خلکو د نجونې وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هېڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هېوادونو راغی؟ اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو. زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریځ دی. کاشکې داسې یو دریځ وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هېوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صاحب، دغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 40,000 زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
دا یو نسل بدبختی ده. زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریځ ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي، یعنې د دغه ټول نسل تباه کول. او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، 40,000 دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي. دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري او دغه بدبختي او دغه رنج دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل وی پانه کې د دغه پلاوی د سفر په اړه لیکلي چې پلاوی به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځین نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګتل هیواد په توګه چې د څلوېښت پنځه څلوېښتو کال په دفاع دي ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دي او ملت افغانستان ملت ډېر جنګونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم زغم او صبر او بل منل چې ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفصیل کېدای شي، یعنې فکر دا موږ په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور نتیجو زیات مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم ترتګنی کوم مشکلات اسلامي سیستمات او مرامه تشوي دي. دا زم څه ضرورت دی؟ دا ول منل څه ضرورت دی؟ تفاهم څه ضرورت لري؟ او د انتقام نه ځای یو بل منل څه ضرورت دی؟ او حتى افغان دغه څه کوم کوم چې د علماء او پیغام اسلامي هیوادونو د علماء او پیغام په افغانستان کې طالبانو شروعاتو ته ټول څه زده شي باید موږ هم ولرو. همدغه د تعلیم خبره هم چې دا هم دغه مغه به دا به څه ته ولې دي چې او د حکومت یې دا زغم نه وي نه څه شي زغم لای شي د هغه هیواد نیم نیمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا خپله کار وکړي. نو دا د بنس د زغم د مشتون او عمل د نغم شنو نمونه ده بیلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علما او چې دا موږ کار د تفاهم لپاره دا کیږي دا ځلته د حکومت د سرپرست حکومت چرواکي د اسلامي نړۍ د علما او د دغه دغه خبر او توسوسي او دلایل ونه منې. زه کوم کوم چې دا به دا د ځل بیا به ورو ورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریز ونی شي او خواخوږي چې تقریبا دینو سره دا موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ د حکومت دا په کار د ټول دا په کار د اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه تل شو دي نړیوال سره تعامل خطر شي او ځکه چې موږ کوم کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو په مجلسره کې نه اوسېږو او نړۍ سره کوم اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی یعنې حکمت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مصاحبېږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره هم تفاهم کړو د هغوی خبرې مو اورېدې د هغوی نتیجه دا وه چې موږ او دغه خواهش هم دا و ده څنګه دا هم چې په اړه موږ دونه پر مخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړه او دونه به تلل شي ما ټول شي ما مکتبونه او پانتون ته لاړ شي. نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
که افغانستان کې اکثره موږ فرصت الله سره ورکو هیله ده چې طالبان دا فرصت لا سره ورنکړي.
وزن صاحب که چیرې د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو له موږ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه. لدی مخکې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې. خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله. یعنې په دې معنا چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولي، همداسې نه ده؟
وایم چې منصب خلک یو څه رسول شي او د هیواد مهم مسالو په اکل خبره ونه کړي. دا تقریبا نه وو چې دا فرمایشي غونډې غونډه وو. په لږ څه د سفرسو کومې طالبانو هغه ازا او غړي د سپټ بل شوی وو. کته نامه هم څه مخ نه کړي ولې چې څه شوی وو او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړولو په خلای نه دا اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی، حکومت جوړول دی، دایي حکومت سفرسو حکومت واخله پایته پټ پایره سويتر سوال انجنونو ته د ورکشاپ د تاسو اجازه ورکول دا ټول په پام په پام نه غوښتل شي. دا د دا ټول غونډه د اعتبار کړه. نو زه کوم څه کا دي چې د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه وي په خپل وخت پاتې شي او خپل او باندې فشار رامنس نه شي د طالبانو داخل نه او بیرون نه. زه کوم نه کوم چې وایم چې د مکتبونو د خلاص شي چې دا د زلو سره کوم څه دي چې وایي د انجینر تر داسې تعلیم سره او ټولنه کې حضور سره اساسا مخالفت.
مننه فضل هادي وزین، ډیر وخت نه لرو. کور ودان اتمر صاحب، تاسو تدرجو د بسر رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي. کڅن په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړی دي، خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي، له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زما باور داسې دی که فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه اوس وخت لپاره خو تر یو حده پورې که دي، هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي. لیکن د داخل نه که فشار یو ځلې پورته شو، بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي. دا به ډېر ښه، ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده. او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري. نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډیره مننه د اسلامي چارو پو فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پو او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، فریادونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنوي، فریادونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنوي، فریادونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنوي، فریادونه ستړي شوي.